افغانستان کې د سحر لس بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري. السلام علیکم. په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه خپریږي، د هیلو وړانګه او د ازادي میلمه. د خبرونه په خبرونو پیلو، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی افغانستان کې د اروپایي ټولنې له شارج دافیر رافایل یودیچا سره کتلي او د نجونو پر تعلیم او ځینو نورو مسایلو یې ورسره خبرې کړې. د شغلي کرزی په ټویټر کې په دې اړه په بیان کې راغلی چې کرزی د افغان نجونو د تعلیم مسله مهمه وبلله او له اروپایي ټولنې وغوښتل چې د افغان ځوانانو، نجونو او هلکانو د پوهنې د ودې لپاره جدي او هر اړخیزې مرستې وکړي. هغه دغه رنګه د دې اتحادیې د مرستو قدردانی کړې او له دې اتحادیې سره یې د همکاریو د دوام غوښتنه وکړه. د طالبانو له واکمنۍ نږدې دوه کاله وروسته هم تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د نورو زده کړو د دوام اجازه نه ده ورکول سوې او اته میاشتې کېږي چې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل سوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي افغانستان په دوامدار ډول د وچکالی په ګډون د اقلیم او اقتصادي بدلونونو له ټکنونو سره مخامخ دی او دا چې اتیا سلنه کورنۍ د خوړو او اوایدو لپاره پر کرنه متکی دي، د سږ کال د غنمو حاصلات به یوازې 30 سلنه اړتیاوي پوره کړي. اوچا پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې دې وضعیت په پام سره د خلکو ملاتړ ډیر مهم دی. د تیرو څو ورځو سیلابونو په اتو ولایتونو کې ډیر مالی او ځاني زیانونه اړولي. د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت د یکشمې په ورځ وویل چې په کابل، میدان وردګ، خوست، غزنی، پکتیا، ننګرهار، نورستان او کنړ ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د لسګونو کسانو پر مرګ ژوبلې سربیره سلګونه جری په کرنیز ځمکه، باغونه او حاصلات هم ویجاړ شوي دي. پاکستان کې 3 میلیونه خلک په شکرې ناروغۍ اخته دي. دا شمیرې د اندوکراین سوسایټي په نوم یوې نه دولتي مؤسسې پرون خپرې کړي. د دې بنسټ له تازه معلوماتو سره سم له 2019 څخه تر 2023 د کال پورې په پاکستان کې د شکرې ناروغان شمیر 10% زیات شوی او په تیرو کلونو کې ورڅخه 400,000 کسان مړه شوي هم دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په نړۍ کې شاوخوا 450 میلیونه وګړي په شکرې ناروغۍ اخته دي چې زیاتره د بی وزله او یا مخ پر وده هیوادونو اوسیدونکي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي پر اوکراین د روسیې له یرغل له څه باندې 1500 ورځو تیرېدو وروسته دغه هیواد تر نیمایي زیاتې نیول سوې سیمې بیرته ازادي کړي دي. انتوني بلینکن د یکشمې په ورځ CNN ته وویل چې کیف له روسیې څخه د خپلو ټولو اشغالو سویو سیمو د ازادولو لپاره سخته جګړه په مخ کې لري. هغه د اوکراینی ځواکونو لخوا د نوي ځوابي برید د پایل په اړه وویل چې لا هم لومړنۍ ورځې دي او موږ باید پایلو ته انتظار وباسو. شغل بلینکن وویل چې نتیجه به په 2 اونیو کې معلومه نه سي او په کار د 2 میاشتې انتظار وایستل سي. د امریکا دفاع وزارت په دې وروستیو کې اوکراین ته د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت د هوایي دفاعي تجهیزاتو په ګډون د پوځي مرستو یوه نوې بسته اعلان کړه. د سودان پوځ وایي د 4 سرتیرو په ګډون لږ تر لږه 9 کسان په دغه هیواد کې د یوې ملکي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه سوي دي. پوځ په ویلامه کې ویلي چې دغه پیښه پرون د دغه هیواد د جنوب په پورت سودان هوایي ډګر کې سوې ده. پیلامه کې راغلي چې د دې پیښې یو ماشوم ژوندی پاتې سوی دی. د پورت سودان هوایي ډګر په سودان کې وزنی فعال هوایي ډګر دی. په دغه هیواد کې د پوځ او ملیشه ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده چې تر اوسه په نتیجه کې نږدې 4000 کسان مجل سیویلی. د اکوادور چارواکو پرون یکشنبه ویلي په یوه زندان کې د جنایتکارو ډلو د غړو ترمنځ په شخړو کې لږ تر لږه 15 زندانیان وژل سوي او 11 نور ټپیان سوي دي. د سنای زندان ادارې په خپل اعلامیه کې ویلي د سیالو جنایتکارو ډلو د زنداني غړو ترمنځ دغه شخړه د لویدیز ښار ګوایاکیل په لومړي نمبر زندان کې د شنبه او یکشنبه ترمنځ شپه کې سوي ده. ټپیان په روغتون کې تداوي کیږي.
هیلو وړانګه رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
د هیلو وړانګه ډرامې درنو مینوالو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. تاسو به د هیلو وړانګه ډرامې پتیرو برخو کې اوریدلې دي چې غنچا گل د تل پسیر کلیتا سودا راوړی وا. شمستری بسکیټ اخیستل خو پلارې حاجی شیرین ورته وویل چې لومړی د بسکیټو تاریخ وګوره. د حاجی شیرین اندېښنا پر ځای ده. ځینې هټیوال د خوراکي توکو د پیر او پلور پر مهال د خوراکي توکو نیټه نه ګوري چې دغه چاره د یو لړ روغتیایي ستونزو لامل کیږي. نو د خوراکي توکو د اخیستلو پر مهال د توکو نیټه خامخا وګورئ، ځکه چې تاریخ تیری توکي په ماشومانو کې د مسمومیت لامل کیږي. راشئ چې د هیلو وړانګې ډرامې نوې برخه واورو.
یاره مورې، خدای دې راته ژوندۍ لره. د ډېره موده مې ستا د لاس خواږه خجور نه وخوړلې، او دا خوند مې د دنیا په خوړو کې ونه مونده. ډېر خوند یې وکړ مور جانې. ته صبر چې زه یې عکس او ویډیو هم واخلم او په خپله ستوري کې نشر کړم. دا دی څومره ښایسته راغلل.
چې زمانه زویا، دا لوبې پرېږده، زر زر دې خجوري وخوره. ټوله ورسته او دا تلیفون.
نه مورې، داسې مه وایه. نړۍ اوس ډېر پرمختګ کړی دی. تلیفون خو د ژوند یوه برخه ده. ته صبر چې یو کورنۍ عکس واخلم. زه به درنږدې شم. دا دی.
بس ته زویا، څومره عکسونه اخلي؟ ما څومره په مینه تا ته خجوري راوړي، زر زر یې وخوره کنه.
دا به دې ورته سهار چیکې راوړي وای. او ښځې ودلېده چې مخکې له مېلمنو سره شک وخوړو.
خیر دی او سړیا، پرېږده چې نوشي جانې کې له اوږدې مسافرۍ نه راغلی دی.
خیر دی پلار جانه، د مور د لاس پخلي پسې خفه شوی وم، ځکه پرې نه مړېږم. ځه خیر دی، تشویش مه کوئ، ډېر نه خورمه.
درودشه زویا، خو لږ پام کوه چې ناروغ دې نه کی.
مورې د دې خجورو قبره نه لرې که، چې زړه مې ترې نه صبرېږي، اسې نه چې په رښتیا ناروغ شم.
ښه شر زمانه زویا، اوس به اصلي خبرو ته راشم. ما خو تر خپل وس او توانه درمانده مصرفونه وکړل، او په خارج کې مې درمانده درس او سبق وویلې. اوس نو نستا وار دی چې د خپلو مصارفو لاس برابره ګټه وکړي او پیسې وګټي. پیسې
پلار جانه، زما خو زړه دی چې څه موده پس بیرته خارج ته لاړ شم، او هلته خپله مستري وکړم او بیا راشم. پیسې خو هر وخت ګټل کیږي و پلار جانه.
ګوره شر زمانه زویا، تر کومه به زه ګټم او څه به څټې؟ درس ته خارج کې وویلې، نور ته بس نه. ګوره زه دلته یوازې یم، ته مې مټ او بزوشه، سیالي او شریکي لرو، باید د پیسو او شتو خواندان شو. پوه شوې که نه؟
د شیر زمان پلاره، زوی خو مې بده خبر نه کوي. پرېږده چې خپل درسونه ووایي، د کلي دښمني پرې مه کوه، بس چې ته پرې اخته یې.
وښځې ته د غلي په خپل ځای کښېنه، په دې خبرو ستا سر نه خلاصېږي. ولې زه خو یې څه دښمن نه یم، زه په خپله ګټه او توان ډېر ښه پوهېږم. پوه شوې که نه؟
زویه ته مه خفه کېږه، ته دې خپل چای په خوند وڅکه، زما او پلار دی تلم دغه حالی.
لا حول ولا.
خیر دی پلار جانه، حوصله ښه ده. دوه ورځې ژوند دی، راشئ چې په ګډه په خوښۍ او خوشحالۍ تیر کړو. مسافرۍ کې مې ډېرې خوږې او ترخې ولیدلې. کور باید د مینې او محبت ځای وي. تیر شئ له دې ترخو خبرو نه.
وای زوی، ته خو په رښتیا خفه شوې، په دې خبرو پسې مه ګرځه. زه او پلار د دې خبرو سره عادت یو، ته ځان مه خفه کوه. شکر دی ملک اصغر غوندې پلار زما په شان مور لري.
لا بایلا چې یوه د کار خبره دې وکړه. وښځې زما زړه دې خوشحاله که. خیر اوسې و د شر زمان مورې.
زه هر کله ښې خبرې کوم، او سړیه خو په تا ښې نه لګېږي.
دا بیا دې په غور راکړه. خیر د خپل زوی لپاره به څه نه درته وایم. پوه شوې که نه؟
خیر ویسې، خو د زوی لحاظ خو دې کوې. خیر دی چې زما پروا نه لري.
لاره مې ولې نه وښځې، خوشي ګلې ګزارې مه کوه که نه.
پلار جانه، ادې مې خوشحاله ده، هسې دې ځوروي او درسره ټوکې کوي.
او خوشحاله خو ډېره ده، خو ټوکې موکې نه کوي. ګوره که نه، چل چل کې خپل زړه را باندې تشوي.
زه ښه ده وسړی چې پوهېږي. خو
مورې دا خبره مه کوه، ښه هر وخت ښه وي. تاسو دواړه د الله پاک تر ډېره راته ژوندي لري. مینه مو نورم ډېره شه.
ګلالۍ نن مل ستنا ریندار نه یو کتاب اخیز چې د پاکې پاړه ډیره خبرې پکې دي.
ها کومه ده ملالی ته راړه چې دواړه وګورو.
ها دا دی دغه کتاب یادوم. ملالی تی په لوړ غږ وویل څه پکې لیکلي؟
وړو ها واخلئ چې تازه میوه مې درته راوړې ده، په ګډه یې وخورئ.
ژوندی اوسې ترور جانې.
ژوندی اوسې ترورې،
ما ته به دغه کړی وای مورې، تا ولې ځان په عذاب کړ؟
خیر دی لورې، دارو موشه، تازه میوه تاسو ته ډېره ګټه لري.
رښتیا وایې مور جانې، ښه ده چې پاکه دی مینځلیم ده.
شمسه، خبره شوم چې تل خیرن او بازاري شیان خورې، ډېر پام ورسره کوه.
نه ترورې، نوره مې تر توبه ویستلې ده، نور نه خورم.
آفرین ښه کوې. ښه نو اوس هم میوه وخورئ او هم مو کتاب ولولئ.
سمه ده، سمه ده مورې.
صبر، دا ځان د چا دی؟ او دا خو د ملالۍ پلار دی. سلام علیکم، تر اوسه په بازار کې؟ هو خیرات و، مخکې مې په دې خاطر زنګ وهه چې هغه سودا دې له یاده ونه وځي. ښه ښه
ګلالۍ، راشئ چې لومړی عکسونه وګورو. ملالۍ پیلې کنو؟ ښه نو راځئ چې له اولی پاڼې یې پیل کړو.
بېخي سمه ده.
څومره ښایسته کارتونیانه پکې رسم کړي دي. وګورئ دې عکس کې لاسونه مینځي، هلته صابونه هم ایښودل شوی. مطلب څه دی ملالۍ؟ مطلب یې دا دی چې ته له خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابونو مینځئ.
څومره ښه، د دې عکسونو له مخې هر څوک پوهیږي.
هغه دی، هغه بل عکس کې یوه ښځه غوا لوشي.
د دې عکس مقصد دا دی چې باید مخکې د غوا له لوشلو نه خپل لاسونه پاک ومینځو.
شاباسې ګلالۍ، بالکل همداسې ده.
مور مې تل هم داسې کوي، له مور جانې نه مې زده کړي.
ښه نو ته له پخوا نه پوهېدې، هسې دې ځان غلی کړی و چالاکې. ای دې بل عکس ته وګورئ، هغه کس کې ناراب ته روان دی. په دې خو زه پوه شوم، ما ته مې تل مور پلار وایي کله چې کنارام نه راووتې لاسونه دې ښه پرېمزه، خو زه په صابون نه وینځم.
ښه نه کوې شمسه، ځکه چې صابون د لاسونو میکروبونه پاکوي. رښتیا وایي ملالۍ، پلار مې تل وایي چې پاکوالی د ایمان برخه ده.
د نن لپاره همدومره بس دی. سمه ده شمسه، دا موږ ته داسې دی لکه سبق، خو چې زده یې کړو ښه ده.
بېخي سمه ده.
هو چې دې شي بیا مېرېږي. نو تاسو لږ صبر وکړئ چې زه درنه یو پوښتنه وکړم. ګلالۍ، په کومو وختونو کې باید لاسونه ومینځو؟
کله چې له کنارب نه راوځو باید خپل لاسونه په پاکو اوبه او صابون سره ومینځو.
آفرین ګلالۍ. شانسه، ته پکې څه وایې؟ زه خو وایم چې مخکې د ډوډۍ خوړلو او وروسته د ډوډۍ خوړلو باید لاسونه پاک ومینځو. آفرین شانسه، راځئ چې چکچکې ورته وکړو. که څوک ما په خپل زړه پرېږدي زه مې زده کولی شم. ښه نو ته څه شی غواړې؟ داسې لکه ته، اول مې کتاب ولوستو بیا دې رانه پوښتنه وکړه. لکه پلار مې راباندې په قهر نه شوې او نه دې لکه خیالي وزورالم.
شمس نه فرمایشي سبق غواړي.
الکه شاغه حوصله کوه، خیر دی، دا تاوان دې زه درکوم.
رښتیا وایي شاغه، ته خو پخوا داسې بې حوصلې نه وې، اوس در باندې څه شوي؟
ما تم شاغه وایي شاغه، د ګلینې اوبه مې څکلې دي، مصیبت خان له غله نه غلا وکړه، اوس یې نه پرېږدم.
پوهېږم شاغه، پوهېږم.
په څه شي پوهېږي؟ والله که په خاورم پوسې. خلک میلمه ته چای راوړي، ډوډۍ راوړي، تا وږي تږي دلته کینولي او کیسې دې راته شروع کړي.
نه شاغه، داسې نه ده. اشوک ډېر میلمه دوسته سړی دی، سترګې مړې دي، خو وایي ته چا لاسه ته مې دښمنې، سړی کمزوری دی.
خیر دا خبرې به دلته پرېږدو، خو همت مصیبت رانه نشي خلاصېدلی.
غلی شه ولاکه، څه وکې، دومره نو باتورم نه.
وخاندئ، ښه وخاندئ، غواړئ چې میراو ته په لاس ورکړم؟
نو چې ته مونږ په لاس ورکې که نه، نو ته رانه چېرته خلاصېږې؟ ورته وایو چې ټول پلان د شاغا و.
ګل خبره دې وکړه، چې نه منې د خپل بابا پندونه آخر به وکړي ارمانونه.
خیر نو تاسو وایئ چې زه څه وکړم؟ زما غریب زرګون به څوک راکوي؟
خیر دی، د پیسو چاره به دې مونږ وکړو، خو ګوره چې ته مونږ ته غم مه جوړوه.
رښتیا وایي، وایي لنډه غر له اوبو نه ډارېږي، همت مصیبت هم له خبرو نه ډارېږي، هغه یې کیسه کېم نه دی.
چې داسې ده، مهرباني وکړه زرګون مې ته راکړه، زه به هېڅ هم نه وایم.
ته اوس غواړې چې هم له همت نه زرګون ووهې او هم له چنارګل نه؟
نو څه وکم تاسو وایه زه فیروز استاد ته څه ځواب ورکم
وایم کور دې لغلې ډک شه دا د فیروز استاد استال پیسو سره څه
او ساده ګانو زه دومره پیسې له کومه کم پیسې د فیروز استاد دي د کلي نری پیسې رانه وهلې دي په خپله فیروز استاد راته ویل چې که همت خان پیسې در نه کړي نو میرا او ته په لاس ورکه
څه 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 استاد فیروز هم د اوبو د غلا نه خبر شوی
کور دې لغلې ډک شه ته اوس دا ووایه چې فیروز استاد له دې نه خبر دی چې موږ او تاسې له همت سره ملګرتیا کړې وه
نه نه د همت مصیبت له غلا نه خبر دی خو له موږ او تاسو نه لا خبر نه دی
کور مو له غلې ډک شه وخلکو لکه چې خبره لاړه ډنډوره شوه
ای دا چې موږ او تاسو نه خبر نه دی ښه خبره ده اوس به موږ او تاسې یو بل کار وکړو
کوم کار
داسې به وکړو چې درې واړه به لاړ شو د استاذ فیروز څنګ ته هغه سره به مشوره وکړو کوم کار کې چې مشوره او سلا وي هغه دې بلا وي
بلکل وایم زما د زړه خبره دې وکړه بې مشورې هیڅ کار نه کوو هسې نه چې ځان ته کوم بل جنجال جوړ کړو
یاره تاسو خو دې ژوندي اوسئ بلکل ښه خبره مو وکړه
ای نو چې داسې ده په توده کې به سړه نه راولې راپورته شئ چې ورشو
بسم الله
درځئ چې ځو
رښتیا سنګینه زویه دا د شیرزمان ستړې مې شته تللې وې که نه نه والا پلار جانه هغه ورځې مې په بازار کې ولیده ډېر ښه او آرام هلک دی
رښتیا هغه پلار او دا زوی
هغه به خپلې مور شبیبي ته تللی وي
ترور مې ښه وایي د ملک اصغر خان مېرمنه ډېره سنګینه او ښه ښځه ده
وایي که نه چې د خوبه ښه یادېږي هغه د ټولې د ښځې او زوی صفتونه کوي د ملک اصغر به څوک څه یاد کړي
زوی هم ترې خوشحاله نه دی پلاره څه پوه شوې والکه سنګینه بازار کې مې چې ولیده نو په خبرو خبرو کې له خپل پلار نه شکایت شروع کړه ډېر ترې ګیله من و خو شیرزمان بیا ښه هلک دی او ډېر ښه فکر او پلانونه لري پلاره
یاره تر کوم ځایه پورې چې ما اورېدلي او نورو ویلي رښتیا ښه فکرونه او پلانونه لري خو چې عملي یې کړي
روښانه خبره ده د همدې لپاره یې سبق ویلی دی باید له خپلو زده کړو نه ګټه واخلي او عملي یې کړي
کیدای شي چې بیرته لاړ شي ګمان کوم دا ځل ماستري وایي
کومه پوهنځی لوستې ده
د حقوق او سیاسي علومو له پوهنځي نه فارغه شوی دی
حتما غواړي چې سیاستمدار شي
ای شابس زما لورکۍ ته څنګه پوه شوې
پلار جانه دومره پوهېږم چې څوک ته ولولې نو ډاکټر شي که دارالمعلمین ولولې نو ښوونکی شي چې سیاست ولولې نو سیاستمدار شي
ملالۍ ته څه لولې له خیره
په دې اړه مې فکر نه دی کړی خو داسې پوهنځی لولم چې ټول خلکو ته مې خیر ورسیږي
او له خیره خو چې اول ښوونځی ولولئ بیا به د پوهنتون غمه کوي
ډېره ښه ده ملالۍ که ما هم درس ته دوام ورکړی وای اوس به مې ماستري م اخیستې وای
سنګینه زویه دې ته مه خفه کیږه هغه وایي که نه مایي چې هر وخت له اوبو راوباسي تازه وي اوس هم کولی شي چې امتحان ورکړي او پوهنتون ته بریالی شي
خدای لوی دی انشاءالله چې پوهنتون ته به کامیاب شي د وظیفې غم خو دې لا پخوا کړی دی
ښا زه څنګه نیم خبر شوی
باید لکه زما په شان ځان له هر چي خبروه که
نه نه ما باید پلار جان ته مې ویلي وای خو له یاده مې ووتل پلاره بښنه راته کوه نو
خیر دی سنګینه زویه دا دی اوس خبر شوم خدای دې وکړي چې کار دې وشي او یو ښه دنده لاسته راوړي
آمین
سنګې لالا لومړنی ماش کې دې څه شی راته اخلي
بېله هغه نه په کتابونو مهینه یې ستا د خوښې کتابونه به درته واخلم
ژوندی وسې سنګین لالا خیر دی څو دنې کتابچه او رنګې م ورسره واخله
که نور څه فرمایشونه لرې ویې وایه که نه
د اولنی ماش لپاره همدومره فرمایشونه بس دي نور به سره ګورو
امید جانه ډېر پامو که چې په ویډیو او عکسونو کې ټوله غونډه راولې او کوم څه درنه پاتې نشي خصوصا هغه شیان چې زموږ فرهنګ معرفي کوي ځکه دا خارجیانو ته ډېر جالبه دي دا یوه اضافه بیټریم هم درته راوړې چې کمره چارج خلاص نه کړي
سمه ده ته بې غمه اوسه
ورونو یو څو دقیقې غلي شئ چې کشر ملک صاحب شیرزمان خان تاسو ته غواړي څه ووایي
د لوی څښتن تعالی په نامه اول سلام بیا کلام تاسو ټول ستړي مشئ خوشحاله یم چې یو ځل بیا تاسو روغ او جوړ ګورم او نږدې نه تاسو سره خبرې کوم هغه هم داسې خبرې چې د دې ولس په ګټه دي هغه ولس چې ما ته ډېر ګران دی او تل یې په هکله فکر کوم باید ووایم چې هر انسان د دې لپاره تعلیم او تحصیل کوي چې له دې لارې نه د خلکو خدمت وکړي، ځکه هغه تعلیم او تحصیل چې نورو ته یې خیر او ګټه نه رسیږي بې ګټې دی او کومه ښه پایله نه لري. نو تل مې دې مسئلې ته پام و چې د تحصیل تر څنګ باید د خپلو خلکو په فکر کې اوسم او داسې کار وکړم چې ولس ته مې ګټه ورسیږي.
کور ودان، ژوندی اوسئ. شیرزمان خان لطانه زموږ تمه هم داده.
محترم مولوی صاحب او درنو مشرانو، زه په همدې موخه راغلی یم. څنګه چې راورسېدم اکثرو کلیو ته لاړم او د کلیوالو ژوند مې له نږدې نه ولید. یقین وکئ چې ټولو خلکو مشکلات درلودل. د خوشحال خیلو کلی کې هم مشکلات شته، خو د دې کلي تفاوت له نورو کلو سره دا دی چې دوی د ښه ژوند کولو لپاره هڅه کوي، خو لکه چې وایي تشه لاسه ته مې دښمنې، لاسونه یې تش دي.
هو، زموږ ولس له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دی، خو که چیرې ټول سره یو ځای شو نو کولی شو خپل مشکلات سره حل کړو.
خوشحاله که ډېره ښه خبره دې وکړه. نو په کوم نیت او پلان چې زه راغلی یم، غواړم چې د هماغه پلان له مخې مخکې لاړ شم. که څه هم په دې اړه ما ټولو مشرانو سره خبرې کړې دي او پایلو ته هم رسیدلی یو، خو اوس دا پلان تاسو سره هم شریکوم او زما تمه تاسو نه دا ده چې ما سره په دې مقصد کې ملتیا وکړي.
هغه وایي کنه د خیر په کار کې تادی په کار ده. دا خو د خیر کار دی، مونږ ټول در سره یو.
مننه ملک صاحب. خبره دا ده چې مونږ له هیواد نه بهر یو خیریه ټولنه لرو چې هغې کې اکثر از مونږ او ستاسو خپل خلک دي. هغو خلکو سره مرستې کوي چې هیواد کې دننه لویو لویو ستونزو سره مخامخ دي. نو ما یو کال د مخه د خوشحال خیلو کلي په هکله هغې ادارې ته پوره معلومات ورکړي وو او د دې کلي یو څه ویډیوګانې مې مور سره شریکې کړې وې. هغوی را سره د مرستې ژمنه وکړه.
کورې ودان، بچی لوی.
درنو مشرانو، په دې کلي کې الحمدلله ډېر روښان فکره او باسواده خلک شته. نو دې سیمه کې د یوه فرهنګي مرکز موجودیت ډېر ضروري دی. مونږ د ولس لپاره ډېر امکانات نه لرو، یوازې کولی شو د دوو کلیو لپاره یو فرهنګي مرکز جوړ کړو. د دې مرکز لومړنی کار به دا وي چې ولس یو موټی او متحد کړي.
وایم کور مو له غلې ډک شه، وایم لاسونه ورته وپړکوئ.
مننه، کور مو ودان اوسه. د نن لپاره هم دومره بس دی. اشقاله راته اشاره کوي چې د غرمې ډوډۍ تیاره ده. مونږ تاسو درنو کلیوالو ته میلمستیا جوړه کړې ده. راځئ چې ټول په ګډه هم د آزاده فضا کې ډوډۍ وخورو.
وای، تا خو دلته ولاړ دی. ته صبر، زه به په داسې لار لاړ شم چې استاد فیروز او شاغا مې ونه ویني. دا هغو موټرو شاته به پټ پټ لاړ شم.
اله خوشحال خیل کلیوالا، اله اله اله، خره سره سي موټر ډک ده. اله خیجه خیجه، خوشحال خیل کلیوالا، کوس کلی بار کلیوالا، اله خوشحال خیل والا، خوشحال خیل والا.
شاغا والک، تا ته وایم.
څه وایې استاد جانا؟
هغه همت مصیبت نه دی.
کوم یو؟
هغه چې د موټرو شاته پټ پټ روان دی. ګور هسې غلی غلی روان دی.
ومیلید ولا رښتیا وایې همت خان دی. ته صبر چې زه ورسم.
صبر وکړه چې زه هم درسره لاړ شم.
راځه استاده.
لکه چې وی نه لیدم هغه موټر کې به لاړ شم.
هلکه احمد خانه، چیرته له خیره؟
خیر کې خدایا، غږ خو آشنا دی. لکه چې وی لیدم.
چیرته له خیره؟ او ناسوانه، ولې د خپل کلي په موټر کې نه دی چې پردي موټر پسې منډې وای؟
اخ ګیر کړم. اوهو، تاسې یاستئ؟ تاسې دلته څه کوئ؟
دا خو زموږ ځای دی. ته وایه، ته دلته څه کوې؟
زه خو لږه سودا اخلم، بیا ځم.
کاکا، مخکې له دې چې سودا پسې لاړ شي دوه درې خبرې مې درسره کولې.
ښه، خیر دی وي. دا څه خبره ده چې دومره ورته ورخطا یې؟
همداسې چې ته یې په اخیستلو کې ورخطا وې، موږ یې په بیرته اخیستلو کې ورخطا یو.
والا فیروز استاد، په خبرې دې پوه نه شوم. د څه شي په بیرته اخیستلو کې ورخطا یې؟
د زرګون په بیرته اخیستلو کې چې په چل او دروغ درانه واخیسته.
تا ته څه وایې؟ ما له چا نه پیسې مېسې نه دي اخیستي. هغه هم زرګون. خوش یې تور مه لګوه.
تور نه دی، حقیقت دی. پوهېږې، موږ همغه وخت پوه شو چې ته په ناحقه یې، خو د خلکو لپاره مې غږ ونه کړ چې سپک او غلبه معرفي شي.
هسې لګیا یې، په زور رانه یو غیران هم نه شي اخیستی. زرګون خو لا غټه خبره ده. لاس دې خلاص، توره دې تېره.
ګوره احمد خانه، جنگ او جنجال مو جوړاوه، شرم دې درته.
وای، ما د چا نه پیسې نه دي اخیستي او نن چاته پیسې ورکوم.
لا حول ولا، مم مجبوره چې په زور به درنه واخلم.
زور مترملا او توره مو تیره. هر څه چې کولای شي وی کوي.
واو استاد موټر ډک شوی دی نه زی من پتم او ته بیغما بابا
اوهو ال استاد چې موټر ډک شوی دی همت سره بل وخت ګورو خیر دی همت مصیبت بیا به سره حساب کوو
لاس د خلاص توره دی تیره
شیر زمان خانه پویگه ژوند ته پر اتاک دی ډیر خوشاله شو
خوشاله اوسه آکا وای چیرته چې زړه لاړ شي هلته پخیم زی
وایم قربان له پوه هوښیار سړی شمه چې هره خبره د کاڼې کرکه وي
واخله چای دی چې سړیږي دا توره ګوړه م ورسره وخوره چې خوان در کړي
ستاسو د چای او تورې ګوړې صفتونه زموږ کلي کې هم کیږي خو بیچارهګان زما د پلار له ډاره ستاسو ژرندې ته نه شي راتلی
هو پلار دې لږ څه تریخ غوندې سړی دی خدای دې سام کینو
هو پلار مې لږ نه چې بیخي ډیر تریخ دی سم مرچکی دی مرچکی خو زه کوښښ کوم چې قرار قرار یې په عادتونو کې تغییر راولم ښه به شي انشاءالله
وایم خدای خو دې ژوندی لره شیر زمانه
سلامت اوسې چنار ګله رښتیا خوشاله که خبر شوی یم چې همدې ژرنده کې اوسېږي او خپل کور ته نه ځې
هو والا همدلته اوسېږم
مطلب کور دې همداسې تش دی
هو تش تور دی
وایم کور دې له غلې ډک شه شیر زمانه ودې نه ویل چې د خوشاله کا د کور پوښتنه دې ولې وکړه
چنار ګوله لکه څنګه مې چې له کلیوالو سره د یو فرهنګي مرکز د جوړېدو خبره یاده کړه د هغه مرکز لپاره یو کور ته اړتیا لرو خوشاله که ستا نظر څه دی
زه پکې څه نه وایم خو زما زړه نه غواړي چې نور هغه کور ته لاړ شم
وبخه خوشاله که چې زړې خاطرې مې در یادې کړې خفګان مې درباندې نه لورېږي
وایم کور دې له غلې ډک شه شیر زمانه دومره درته وایم چې ډېر ښکلی کور دی هیو بلری خسوری لری سم جوړ کور دی
خوشاله که رضا کور دی ما تراکه چې د فرهنګي مرکز پکې جوړ کو هر شرط چې لری زی منم
کور دی له سر نظر شه شیر زمانه دا خپل کور وګڼه ته چې زموږ لپاره دومره خواري او زحمت باسې ولې زه پکې یو کور نشم درکولی
ژوندی اوسې خوشاله که ته خو خبر یې چې دا پیسې زما نه دي دا پیسې د هغې خیریه ټولنې دي چې د خلکو د خدمت لپاره یې راټولې کړې دي او ماته یې راکړې دي یعنې د کرایې لپاره یو اندازه پیسې لرو
شیر زمانه که خفه کېږي نه په دې هکله به بیا خبرې وکړو
خواښه مې ده بیا به په تفصیل سره خبرې پې وکړو
توبه خدای توبه اوس ته دومره شوې چې بېلې د ما د مشورې نه هر کار دی چې زړه غواړي کوې څه فکر کوې چې په کلتا دې خلاص ده که نو هر کار کولی شې واه واه او ته بیا له هغو سره ملګرتیا کوې چې د ما هېڅ نه خوښېږي
څه کوې وده شیر زمان پلاره پرېږده چې خپل کارونه په خپله سرته ورسوي مې ځوروه په ښو بدو ښه پوهېږي
ته ما غږېږه وښځه همدا تا خراب کړو تل یلې ما غیبونه پټوې دا دی اوس چې لوی شو په خپل سر شو دی خامخا کوم هدف لري خو له ما یې پټوي
هېڅ هدف نه لري غواړي خلکو ته یې خیر ورسیږي
لا حول ولا دای به خلکو ته څه خیر ورسوي د خلکو په ځای دې لومړی خپل مور او پلار نه خبر شي ولې موږ حج ته نه لېږي ټول غریب او بیچاره خلک حج ته لاړلو ښځې او د ملک زارغان غوندې سړی لپاتې دی تر اوسه مې عجم نه دی کړی یا هغه دې نقدې راکړي چې هر کله مې خوښه وه حج ته به لاړ شم
ډېر سر زوره سړی یې
شده شده ما تا سردوره وای او ده آقا ده طول و کرون ندفع کوی فرین دوی نوه داره چه غاگ ورطا وکم او ستا مخ که پوکم چه تا هم پوشه والا کشر زمانه
ها پلار جانا چه دی ویل
ده یو زلدل تراشه چه در سر کار لرم
مکه و سره یا آقا هم زوان دی بی تجربه دی کم خبر بی در تکڑی بیا بخفه
زورت دا حق نور کم پوشه کنه والا کشر زمانه
سلام علیکم
راشه دخوا تا کینه دلتا کینه آفرین
خدایا توبه
او خزه تزا او د شپې د ډوډۍ غم خوره مګي واشه به یوازې پرېږده پوښوي ورته
خسامه ده د دې لاړم
پلار جانا څه دی ویل راته
ښه مور دې ویل چې نن د خوشال خلو کلی ته تللی وي درښتیا ده
هو پلار جانا لیک کار مې درلوده
لومړی دا ووایه چې ته د مور او پلار لیدو ته راغلی یې او که چکر ته
دواړو ته پلار جانا
ته خو یوازې په چکرونو کې اخته یې هغه ورځ د ټول کلي ته میلمستیا جوړه کړې وه. ولې د هغوی کورونو کې ډوډۍ نه پیدا کېده چې تا ورته میلمستیا وکړه؟ حق خدا دی چې تا ته هغوی ډوډۍ درکړې وای. تا ته
د ولس خبره وه، او بله دا چې دا ټول پلان زما و، د هغوی نه و.
ته اوس دې سادا ته وګوره، که تا ورته میلمستیا کولی نو خپلې حجرې ته به دې راوستي وای.
پلار جانا، ما ځکه د خوشحال خېلو کلي کې ورته میلمستیا جوړه کړه چې زه یو مقصد لرم.
زه ستا له ټولو پلانونو خبر یم، پوه شه کنه؟ پلان په خپل کلي کې هم عملي کولی شي.
پلار جانا، ما په دې هکله ډېر فکرونه کړي دي. زه چې کوم کارونه کوم هغه د یوې مرستندوی ادارې لخوا کوم، او د خوشحال خېلو کلی هغوی ټاکلی دی.
د څه شي اداره؟
دا یوه مرستندویه اداره ده پلار جانه.
تاسو لا تر اوسه په دې هم نه یې خبر چې له چا سره باید مرسته وشي او له چا سره نه.
پلار جانه، زه ستا له جنجالونو او دښمنیو سره کار نه لرم. زموږ د ټولنې هدف خلکو سره د مرستې کول دي. دې ادارې ته دوست او دښمن یو شان ارزښت لري.
غلی شه، خدای دې خوار کړه. تا ته اوس ځان نابغه او موږ درته کم عقلان ښکارو. ته ما ته اوس هم هماغه شیرزمان یې چې پزه به دې په لستوڼي پکوله.
پلار جانه، زه له تا نه ډېره مننه کوم چې ښه دې روزلی یم، او زحمت دې راباندې ویستی دی، او زه هم داسې کار نه کوم چې خدای مکړه چاته دې سر ټیټ کړم.
یوه پاکه خبره درته کوم چې که د ما خوشحالي غواړې نو بیا د خوشحال خېلو کلي ته لاړ نشې. هر کار چې کوې اول باید له ما نه مشوره واخلې او بیا هغه ترسره کړې، پوه شوې کنه؟
درنو اوریدونکو، تاسو به اوریدلی وي چې د ملک اصغر خان زوی شیرزمان له هیواد نه بهر پوهنتون ولوسته او کلی ته راغی. شیرزمان غواړي چې د ماسترۍ او ډاکټرۍ تر کچې زده کړې وکړي، خو پلار یې ملک اصغر خان ورته وایي پیسې وګټه چې شتمن شو، درس او تعلیم دې بس دی. ملک اصغر خان له دې نه ناخبر دی چې پیسې او شتمنی خلاصیږي، ورکیږي، غلا کیږي، ضایع کیږي، خو علم او پوهه ورځ تر بلې ډیریږي، خوریږي او انسان ته عزت او شخصیت ورکوي. شیرزمان د خوشحال خېلو کلي ته راغلی و، او هلته یې کلیوالو ته د خپلو پلانونو په اړه وویل چې غواړي د یوې مرستندویې ټولنې په ملاتړ کلیوالو ته خدمت وکړي. کلیوالو هم شیرزمان ته د همکارۍ وعده ورکړه. تر بیا مو په لوی خدای سپارم، روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه، د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډراما ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي، او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډراما په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي. د هیلو وړانګه، د هیلو وړانګه هغه راډیوي ډرامه ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي. دغه راډیوي ډراما په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
د ازادي میلما، د ازادي میلما پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې پروګرام کې مو نن د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر میلما دی چې په افغانستان کې په خپل مسلک کې په بیلابیلو ادارو کې کارونه کړي دي. بهیر صاحب، د ازادي میلما پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې که داسې یو مجموعي پوښتنه وکړم چې اوبه، مځکه او هوا څه ارتباط سره لري، په خپلو کې څه اړیکه لري؟
ډېره مننه. اول خو خوشاله شوم صالح صاحب چې وروسته له ډېرې مودې مې ستاسو غږ واورېدی، او تاسو نه منندوی وکړم چې تاسو همیش دغه ډېر اساسي د ژوند دغه ټوله درې ټکي دي چې هغه اوبه او چاپېریال او ځمکه ده، د دغه ایکو سیستم دا چې تاسو په دې باندې همیشه زیات فوکس کوئ او غواړئ زیاتره معلوماتونه خلکو ته ورکړئ او په دې اړوند باندې کوم ستونزې چې دي د هغو ستونزې ور په ګوته کوي، هم چارواکو ته، هم خلکو ته، هم اجتماعي او ټولو نورو ادارو بنسټیزو ادارو ته. زر ډېره مننه کوم. نو دا درې واړه لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، ایکو سیستم یا د ژوند اساسي درې موضوعات دي چې هغه هوا ده چې اکسیجن ده باید تنفس شي، چې په هغه کې نایتروجن و نور هم بعضې کیمیاوي مواد چې په کچه خو اساسي چې د هغه اکسیجن ده، او خاوره ده چې په هغه کې موږ تاسو ژوند کوو، په هغه نه زراعت هم له هغه نه اخلو، او اوبه دي چې اوبه د څښاک د ژوند اساسي ټکی ده چې د هغه څښاک اوبه خصوصا که چېرته اوبه نه وي د زراعت هم مملکت په هر دغه محیط چې جغرافیه چې هغه هم رو له مشکلاتو سره ستونزو سره هغه د مخامخ کېږي، او که چېرته څښاک خوب یخي ځکه چې د نړۍ درې پر څلورو حصو باندې له څلورو حصو نه درې حصې اوبه دي، اما د څښاک اوبه په کې 1% چې ډېرې کمې دي خوږې اوبه. از ده همیش وایم که چېرته ستونزې پیدا کېږي، حتی سیاسي ستونزې، اقتصادي ستونزې، ټولنیزې ستونزې، دغه ټولو به اساس اوبه وي. که دا نه خواسته په آینده کې جنګونه راپورته کېږي، په دې کې ستونزې راپورته کېږي، دغه به د اوبو له وجې نه راپورته کېږي، ځکه چې د اوبه د اقتصاد زیربنا ده او د اقتصاد حساب فاونډیشن ده، راته هداب ده. نو دا درې واړه سره لازم او ملزوم یو دی بل دي. که چېرته اوبه پاکې، محیط پاک ده، محیط کې سرسبزي ده، محیط کې ورو ورو ونې شنه کېږي. که چېرته ونې وي هلته محیط سرسبزي، یوه ونه یو نفر ته اکسیجن ورکوي، هغه ونه چې چېرته موجوده وي د فضا هم صافه کېږي، پاکېږي. او که چېرته اوبه وي، فضا هم پاکه ده، ځمکه هم پاکه ده، او هغلته شینوالی و هغلته د میوو و هر چې امکاناتو د غنمو د نورو ټول اړتیایي شیان چې د انسان د ضرورت لپاره دي، د خوراک، د حیواناتو، د جمله موجوداتو لپاره، نو اوبه ډېر اساس معیار ګرځېدلی. چې قرآن عظیم الشان کې بار بار هر ځای کې ذکر شوي دي چې ما اوبه پیدا کړې تاسو ته او د اوبو له درکه مې تاسو ته ژوند در وبخښه. یعنې اوبه حیات ده، اوبه ژوند ده. چې آیات قرآن عظیم الشان ده، وجعلنا من الماء کل شیء، و له اوبو نه مې هر څه ژوندي ګرځولي دي. نو په دې خاطر باندې اوبه اساسي ټکی چاپېریال ده، چې دا دوه نور هم ورسره لازم او ملزم دي، ضرورت ورسره.
بهیر صاحب، په افغانستان کې له کلونو راهیسې یوه ستونزه دا وي چې ښاروالي دغه راز اړوند چارواکي هڅه کوي خلک د چاپیریال ساتنې، د چاپیریال د پاک ساتلو اړخ ته متوجه کړي. ولې په دې برخه کې یو دغه فرهنګ هغه څه چې هڅې کېږي عام نسو؟
اصلا اساسي ټکی دلته د افغانستان خلک له بعده مرغه په غټه فیصدۍ باندې د سواد کچه څه کوي، خو یو د سواده چې هغه درس و تعلیم ده، کېدای شي په هغې باندې اوس پرمختګ لري تر یو اندازې پورې، مګر د اجتماعي ستونزو او د چاپېریال ساتنې په قدر او په عزت باندې اصلا هېڅ نه پوهېږي. داسې پوهېږي چې دغه اوبه ماته راغلي د خدای نعمت او خلاص، دا نه وچېږي او دا به ماته خدای را رسېل هر ځای چي. درسته ده چې د ټولو مالک الله پاک ده، الله پاک خپله درته ویلي دي چې تاسو وروره اصراف مه کوئ، ولا تلقوا بأيديكم ولا تحلقوا، تاسو ځان د علاقه ته مه اچوئ چې تاسو ځانونه علاقه کغه اوبو سره تاسو هغه کوئ، د اوبو کې افراط کوئ، د اوبو په مصرف کې، د اوبو په ککړتیا کې که څوک ونډه اخلي اوبه ککړي، دغه ټولې هغه ستونزې دي چې هغه د خپله د بشر په لاس دغه له بده مرغه په افغانستان کې، حتی په نورو پرمختللو هېوادو کې تر یوې کچې پورې اوس دغه ستونزه حل شوې ده، مګر له بده مرغه په دغه شاته ملکونه چې دي چې هغه پرمختګ یې ډېر کم کړی ده، په دو ملکو کې خو بېخي دته څوک توجه نه کوي. په نورو مملکتو کې زه ډېرو مملکتو ته تللی یم، د کنفرانسو کې مې برخه اخیستې، په نامه د United Nations for Climate Change یا د ملل متحد دفتر د اقلیم د بدلون لپاره، دغه اقلیم بدلون په ټوله نړۍ کې له افغانستانه زیات بدل شوی ده، اما هغوی بېرته کارونه کړي دي، د دو د کنټرول لپاره مراقبت کړی ده، خلک یې پرمختللي دي، یو ګلاس اوبه بې ځایه نه مصرفوي. د موږ او تاسو په جوماتو کې، په کورو کې، په نلو کې چې عامه نلونه دي، چارتر ته ځي اوبه ترې اخلي، نورې نل ماس پرېښي، هغه اوبه غله دنه چې اوبه مصرفېږي. هر لیتر اوبه تاسو وګورئ په 40 افغانۍ قیمت لري، چې هغه عمده په بازار کې یو نیم لیتره بوتل په 150 افغانۍ باندې خرڅېږي. فکر وکړه چې په یوه دقه کې څو لیتر اوبه له هر شر دهه نه مصرفېږي. څومره اوبه مثلا هلته د څښاک اوبه په کروندیو کې، د څښاک اوبه په زراعت کې، په موټر شویو کې، په ساختمانو کې له هغو نه ګټه اخیستل کېږي. د دو توپیر نشته چې دغه اوبه د څښاک څومره قیمت باندې تمامېږي. زه خپله هلته د اوبو رسولو کانالیزاسیون رئیس وم، یو لیتر اوبه موږ ته په 13 افغانۍ باندې تمامېدې. فکر وکړه چې هغه اوبه تاسو حساب کې یو لیتر اتلس افغانۍ او په زرهاو لیتره د ورځې په شپېته فیصده د مونږ تاسو اوبه اوس ضایعات لري چې هغه په کوم ځای کې چله کیچونه دي مالته چې معلومات شوی ماسی پاتې دي شیردهنونه چې واچوي شیردهن سبا ته ور شیردهنونه ورکي هغه د جوماتو شیردهنونه چې دي شیردهنونه ورور ښکلي زیاتره هره ورځ نه وي کې سبا چې ورشي هغه نه ښکل شوي اوبه بې مادا بې مصرف په بې اندازې زیاتې ورا څو کنټرول نور باندې لري دا بل موضوع له ټولو نه زیات فرهنګ زمونږ او تاسو کې د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلیتونه دا دي چې پالیسیانو جوړې کړي د پالیسیانو تطبیق اړوند ادارو ته وسپارل شي اړوند ادارې د هغو مراقبت وکړي سوپرویژن وکړي اجتماعي تبلیغات وشي په جماعتو کې خبرې ورباندې وشي په مجلو کې پکه دا تاسو چې اوس له راډیوګانو نه کولو تلویزیونونه دو ځایونه دا ټول حتی په مکتب کې ما یو مضامین د حفظ الصحي محیطي په نامه د محیطي زیست په نامه باندې پوهنځۍ مې جوړه کړه په پوهنتون کې په جیولوژۍ او زمین شناسۍ کې په پولي تخنیک کې د اوبو او د محیطي زیست هغه هم جوړه کړه رشته هم جوړه کړه فاکولته د ماسټرۍ په سطحه باندې په دغو ټولو کې باید دولت د تطبیق د پروژو او هغه کسان چې اړونده مسؤلیتونه لري لکه د اوبو او کرهنې وزارت لکه د چاپیریال ساتنې اداره لکه د ښاروالیانو ټولو ته د دوو مشترکه اجتماعي مسؤلیتونه هم په ګوته شي چې وروره دغه 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 تاسو مسؤلیتونه دي جریمې ورباندې کېښودل شي هر ځای کې ژورې څاګانې وهلې دي ژورو څاګانو نه دوی د کرهنې لپاره استفاده کوي اوس چې لاړ شه قندهار خواته زابل خواته اروزګان خواته په کابل کې دغه د مونږ شاوخوا په دغه کابل کې چې ګورې په هر ځای کې ژورې څاګانې نیولې دي وروره د په پیاده روو کې وهلې دي هغه اخلي د اوبو یو د ګلو د ګلکارو د چمن لپاره وروره ژورې څاګانې نیولې دي تشنابو کې د هغه استفاده کوي له هغو اوبو نه هغه اوبه دلته نه کنټرولېږي دغه اوبه که چېرته کنټرول نه شي او په همدې حالت باندې روانې لکه اوس چې د اوبو زیرمه مخ په ټیټېدو ده او مخ په وچکالیو باندې روان یو 15 کاله بعد به وروسته په کابل کې څښاک اوبه نه پیدا کېږي او همدغسې په غټو ښارونو کې لکه په قندار کې لکه په مزار شریف کې لکه په هرات کې لکه په ننګرهار کې په ټولو ځایو کې به اکثره ځایو کې به دلته وروره د څښاک اوبه نه پیدا کېږي او خلک هم غریب دي بیچاره دي یو نفر د ورځ یو سل شل لیتره اوبو ته ضرورت لري یو سل شل لیتره ته حساب کړه لیتر چې په یوه افغانۍ باندې حساب کړي یو سل شل افغانۍ کې درحال چې یو لیتر ما مخکې درته اشاره وکړه چې هغه ارزانه اوبه واخلې ور لیتر په اتلس افغانۍ باندې خرڅېږي
بهیر صاحب دا چې اوبه څنګه وسپموو دغسې بحث دی چې تقریبا په ټوله نړۍ کې مطرح دی حتی اوس په ښوونځیو کې ماشومانو ته له ډېرو لومړنیو ټولګیو څخه دغه ورشي چې په خپلو کورونو کې په خپل چاپیریال کې اوبه څنګه وسپموي په افغانستان کې ولې په دې برخه کې عامه پوهاوی له ماشومتوبه نه ورکول کېږي خلکو ته
مالګه مخکې تاسو ته اشاره وکړه چې په مکتبو کې یو مضمون په نامه د چاپیریال ساتنې او په هغې کې خصوصا د اوبو ارزښتونه د پاکې هوا ارزښتونه د ځمکې ارزښتونه ورپه ګوته شي ماشومان له کوچنیوالو نه تربیه شي په دې باندې چې په ټوله نړۍ کې دا رواج ده په ټوله نړۍ کې ما یو وخت سنګاپور دلته په یو کنفرانس کې د سنګاپور صدراعظم څنګ کې ناست مالته څنګه د سنګاپور دوره شین کړی موږ په خپل فرهنګ کې دا زیات کړي دي مثلا یو قصه موضوع موږ ده کېږي موږ چې هر کور کې یو ماشوم پیدا کېږي د مغه ماشوم په نامه باندې نهال کړو کمریامی دغه نهال نوم مریم ور باندې کړو او که احمد دغه نهال نوم احمد ور باندې کړو تر هغه وخته پورې چې مریم او احمد د توانایي پیدا کړي چې دا نهال به په خپله اوبه کړي تر هغه وخته پورې موږ په خپله یا مور پلار یا ورونه مشران هغه نهال مراقبت کړي کله چې دای دغه توانایي پیدا کړي والله هغه نو هغه نهال د مغه احمد ته وښه ورو دغه تان نهال د مریم ته وښه دغه تان نهال ده او که نور چیرته په ولې کې په اپارتمان مخ کې ځای مونږ لرو په یو بل ساحه کې موږ دغه په نامه باندې نهال کړو چې اوس زمونږ نفوس نه وای څو مرتبې ځکه انسانان خو چې مړه کېږي هغه لري اما نهال ډېر وخته پورې ژوندي پاتې کېږي و موږ اوس د نفوس نه څو چانده و موږ اوس ونې لرو چې هغه ونې وای په ساحه کې ټول سرسبزي موږ ته راوستلې ده او پاکی او په هغه کې له هغه نه هم مراقبت کوي له بارانونه له سیلابونه ځکه دغه ونه چې چېرته وي د ونو هغه شستشو دی هغه بستر دی هغه سینو دی هغه ورتپې یا په غره کې چار چرتې دی هغو ساتنه کوي خاوره یې نه پرېږدي چې باران وسي هغلته وروره ټوله دمه کېږي هغه مفیده مواد که نه وي ونې هغه ټوله چې له پاسه باران پرې کېږي هغه مفیده مواد یا هغه کوم چې هغه کیمیاوي مواد یا د زراعت لپاره هغه مواد په ځان کې لري هغه ټول اوبه ځان سره راوړي او په سیند کې غله دنه سم سیلاب جوړوي او هم هغه پاک مواد د ځمکې د مخ له سره هغه وړي او هغه په خړو باندې بدلېږي په سیلابو کې.
په افغانستان کې هر کال د نیالګیو کښېنولو کمپاینونه کېږي، د بیلابیلو ادارو د خوا، د بیلابیلو شرکتونو د خوا، یا هم اشخاص په خپل ابتکار سره په خپل چاپیریال کې نیالګي کښېنوي، خو دا ولې ثمر ته نه رسېږي؟
مراقبت نه کېږي وروره. ما دلته ما وویل چې څوک نه د ونې په ارزښت باندې پوهېږي، او نه وروره د محیط د چاپیریال، او نه هم د هوا، او نه د اوبو. هغوی چې دی وروره نیحال کدي، نیحال دولتي سمبولیک راشي په ډېرو پذیرایو سره وروره کېدي. هغلته د قرغې پارک چې زه هغه وخت کې د چاپیریال ساتنې د ادارې معاون وم، هغلته وروره دمونږ د چاپیریال هغه د قرغې پارک مفتاح کړ، په نامه د پارک ملي باندې هغلته وروره ونې کېنولې. هغلته مراقبتونه ته کسان استخدام کړي، دا به د ښاروالیانو مراقبت ته چې وي کې، یا د کرهنې د وزارت بعضې ځمکې هلته جایدادونه پکې دي. هغه ټول وروره ما سپات شو، نه چا اوبه ورکړ، نه هېڅ، زیاتره وچ شو. او کوم چې پاتې مو هلته کچوپانان هلته رمې راوستلې، هلته یې پاڼې وغه ونې هغوی واخیستې، ماتې کړې، حیوانات وخوړې لکه وزو یا پسونو یا نور غواګانو. دغه نورې چې هلته نیالګي پاتې و، چا وروره اوبه ور ونه رسولې، نیالګي ټول بېرته وچ شوه. او تاپا ماسپېره چې پات، دا ماسپېره پاته ده، د مثال په توګه. همداشان ته په نورو ځای کې چې د نیال کېښودل شو، د سړکو په غاړه د نیال مراقبت چا ونه کړه، د نیالو باید ساتنه وشي. دې کې باید اجتماعي مسؤلیتونه هم خلکو ته ورپه ګوته شي، وکیلانو ته، ملکانو ته، د هرې منطقې د نایې وروره هماغو که اړونده کسانو ته، د ښاروالۍ هغوی باید سرسبزي یو ریاست لري، د افزو مراقبت ریاست لري، پاکاری د ښار د تنظیف ریاست لري. دغه ریاستونه ټول باید لاس په کار شي، او په څنګ د دې کې په اجتماع کې، په رسانو کې د خلکو ذهنیتونه روښانه کړي، هغلته تبلیغات صحیح وشي، په کورو باندې حتی سیاسر استخدام شي، لاړ شي په کورو کې. دغه شیان ټول موږ په خپلو بخشو کې، ما کله چې د چاپیریال ساتنې د ادارې موینومه، دا ټول ما ځای په ځای کړي وو. په دو باندې مې شوراګانې جوړې کړي وو، د کلو په شوراګانو کې، د نایو په شوراګانو کې، د هر کلي په سطحه باندې هلته وړې وړې شوراګانې وې. هغه ته ټولو ته هم د دوی مسؤلیتونه ور په ګوته کول چې دغه تاسو د چاپیریال، د ژوند، د پاتې کېدو، د ماشومانو لپاره، د مرضونه، یعنی باور وکړه صالح صاحب چې موږ هلته بررسي وکړه، یو خارجي مانیټور ما راوستله، ارزونه یې وکړه، او یا په سلو کې مریضان په چپخانو کې د چاپیریال ساتنې د ککړتیا له وجې نه دي، او یا په سلو کې، او د اوبو له وجې نه دي، چې مریضان هلته ځي ټول یا ویسال دي، یا سالدانه دي، یا وروره ملاریا دي، یا مورقه دي، ټول هغه، یا امیب دي، ټول هغه مرضونه، جلدي مرضونه، حتی فلج لیدې نه پیدا کېږي. دا هغه مرضونه دي چې هغلته څوک نه پوهېږي، او دا ټول یو مخفي مرګ ده، یو مخفي مړینه ده چې هغه خلک ورته متوجه کېږي نه. او اوس ککړتیا له دا څه کچې دي، د غږونو ککړتیا هلته په نوره نړۍ کې متوجه ورته خلک، دلته سب لاسپیکرونه، موټر سکلونه دي، سلنډرونه ورته بند کړي دي چې یو رقم غږ کوي. دا اوس په لارې باندې راتلم، فکر د کچ په دې ښار کې یو زلزله ده، لاسپیکرونه په کراچیو بند کړي دي، نارې وایي چې داسې ده واسې ده. نو دغه ټول جنجالونه چې دي، هغه ټول د دغه له وجې نه دي چې وروره هغلته خلک په ارزښت د دې شیانو باندې نه پوهېږي، او دته هېڅ توجه نه لري. دا ټول مسؤلیتونه که زه په عمومي ډول باندې وایم، اړوند ادارو ته مستقیم متوجه دي، او اجتماعي خلکو ته، نورو ته هم، د دوی له خوا نه باید درک او فهم ورکړل شي، چې ترڅو د دوی تطبیق او عمل نه هغوی وکړي، هغوی ورته راهنمایي وکړي، او دوی عملي کړي. بغیر د هغه نه دا ستونزه به همداسې لکه په کلو چې پات ده، دا به نور هم پسې پات.
مننه. بهیر صاحب، څه علت دی چې په یوه ولایت کې خلک له سیلابونو کړیږي، ورته نږدې په ورتیرمه پراته ولایت کې خلک د وچکالۍ؟
دا خو دغه جغرافیایي موقعیتونه چې دي صالح صاحب، دا مختلف دي په مختلفو ولایتونو کې. په طور د مثال په هغو ولایتونو کې چې هلته واورې دي، د واورو ذخیرې دي په غرونو کې، هغه چې کله اوبه کېږي، هغه راځي د سیلاب شکل باندې. څومره اقلیم چې دا ډېر ګرم شوی ده په نړۍ کې، چې دغه کلایمیټ چینج ورته وایي، یا تغییر د اقلیم، دا ټول متضرر کړي دي. په ټوله نړۍ کې حتی زبالې د یخ اوبه شوي دي. په مجموع کې چې څومره ټکنالوژي په هر مملکت کې پرمختګ کوي، ټکنالوژي مغومره حرارت او کاربن په فضا کې زیاتی جواب بیرته په شکل دی، د حرارت چې حرارت هغه کوي راټیټیږي. دا یوه خبره ده چې دا ټکنالوژي را په افغانستان وده، چې ټکنالوژیکي کې هغه پرمختګ نه لري، صنعتي پرمختګ نه لري. دلته د واورو ورښتونه او دغه نبود د سیستمونو د انرژي اریګیشن یا د آبیاری سیستمونه دي. غرو کې وروره چې واورې وریږي هلته چک ډمونه نشته. په غرو کې ډایورژن بندونه یا انحرافي بندونه چې د اوبو مسیر له کله نه بچ کړي هغه نشته. په هغو ځایو کې چې هغلته غرونه دي او هغلته درې دي او هغلته واورې وریږي لکه بدخشان، لکه مثلا بامیان، لکه هغه ولایتونه چې هغلته زیاتره غرو کې دي، او د غرو واورې چې هلته وریږي هغه واورې چې بیرته اوبه کېږي بیرته هغه شکل دی له خړو سره. ما درته وویل چې په غرو کې ټریسنګ چې ورته وایي یا د نیالګي کېښودل یا هغلته چک ډمونه یا د اوبو د محافظت یا کنټرول سیستمونه موجود نه دي، هغه ټول وروره له خړې سره یو ځای کېږي، له خاورو سره یو ځای کېږي، له تیږو، له شګو، له ځغل سره یو ځای کېږي. خطرناکه سیلابونه را دي چې د لاندې د ځمکې په سر باندې هغه موقعیتونه چې هلته کورونه دي یا ځمکې دي ټول له منځه بیوي، تخریبیي. په هغو ولایتونو کې چې هغلته هغو ولایتو کې واوره نشته او د واورې ورښتونه کم دي، کوم بارانونه چې راځي یا د اوبو سلوپ یا د اوبو میلان داسې کنټرول لاندې راغلی ده چې هغلته مثال امکانات نشته چې هغلته سیلابونه راشي او د کنټرول سیستمونه جوړي. هغه هم خدایي چانس ده چې خدای په حساب طبیعت کې جوړ کړی ده او په طبیعت کې دا شیان موجود دي، هغلته به سیلابونه کم دي. ځکه مثال هغه دا ځایونه دي لکه لغمان، لکه ننګرهار، لکه مثلا خوست، لکه په طور د مثال کابل، دلته نشته دومره واورې. هغه واورې چې کومې واورې دي هغه هم چې اوبه کېږي ما د قرغې بند کې ښه ده، هغه هم سږ کال لږ ډک شو، کنه بخي کې هغه هم وچ شوی و. او نور ولایتونه چې هغه زیاتره برفګیره دي او هغلته اقلیمونه په حساب ډېر ساړه دي، هغلته ډېرې واوره کېږي، اکثره دغه بارانونه په هغو ځای کې.
د ناڅاپي ورښتونو او په ناڅاپي ډول د سیلابونو د بهېدلو علت څه دی؟
دا خو زیاتره چون د اقلیم تاثیر د ما مخکې اشاره وکړه چې که چېرته یو ځای کې اقلیم هغلته ډېر تود شي او په هغه ځای کې د مځکې بخارات اوبه زیاتي هغه فضا ته جګه شي، په فضا کې هغلته یو دم د باران په شکل یا د ګلۍ په شکل باندې که هوا سړی د ګلۍ د واورې په شکل باندې راځي او که هوا یخي ګرمۍ د هغه د باران په شکل باندې راځي. دا تصادفي بارانونه دي چې هغه هم د فضا د کنټرول هغه هم ځکه چې هغه د واورو جبې دي د هغه د ورو دغه خپله وره چې ده وره خپله بخارا د ځمکې د چې هغه جګېږي هغه زیاتره په حساب اسیدیکي بارانونه یا هغه بارانونه دي چې هغه د سنتي ملکون نه راځي. په طور د مثال اوس چین ده، چین ډېر صنعت پرمخ تللی ده او د افغانستان سره هم جواره ده د پامیر له غرونه، هغه هم کېدای شي ځکه یو کنونشن ده په نامه دی، کنونسون یا پروتوکول د کیوتو. کیوتو په جاپان د کیوتو کې دغه کنونسون امضا شوی ده چې که د یوه مملکت ټکنالوژي او صنعت چې پر ورځې زرها باندې موټر تولیدوي او په زرها نوه کمپیوټرونه او ټکنالوژي لري پرمختللې، هغوی چې دي لکه جاپان، لکه مثلا چین، لکه امریکا، لکه آسترالیا، لکه روسیه، دغه ملکونه چې دوی ډېر پرمختللې ټکنالوژي لري، په دو کې هر نوه فابریکې دي چې جوړېږي، دغه فابریکې خپله بیا چې دي په هوا کې دغه جبهه د شمال یا په یوه واسطه باندې انتقالېږي مثلا د یوې نقطې ته، په هغې نقطه کې یو دم باران راځي. د دې لپاره یو کنونسیون جوړ شوی په نامه د کیوتو که هر مملکت خپل د خپل کاربن کنټرول ونه کوي او هغه نور ملکو ته ضرر ورسي، هغه بیا د 12 یورو په یو متر مکعب باندې ورکي. ما په نړیوال کنونسیون کې په نامه د یونیفسیسي کې خپل افغانستان ثبت نام مې وکړ، راجستر مې کړ، هغلته ما ډېر زحمتونه وکړ، افغانستان د دې عضویت پیدا کړ. اوس هندوستان د کال 500 میلیونه له چین نه اخلي په همدې خاطر باندې، 500 میلیونه ډالر د کال کې اخلي چې چین له هندوستان سره هم سرحد ده. د کیوتو د مطابق د پروګرام چې چین په زرها او فابریکې تنها په بیجن کې دي او په هر خوار کې دي، هغه چې ده صنعتي فابریکې خپله هوا ډېره ګرمیي، فضا ته د دوی خپل کاربن ځي، هغه کاربن چې کله ځي هغه راځي نورو ملکو ته، هغه ملکو ته د هغوی مارک د کاربن معلوم ده، هغه بل ملک ته دی باید تاوان ورکړي. هغه اندازه کوي چې تا مثلا 5000 متره مکعب کاربن یا ککړه هوا د نو خاورې ته راغله، ته د دې قیمت باید ماته راکړي، قیمت یې باید ځینې واخلي. هغه چې یو ناڅاپي بارانونه په دغو ساحو کې کېږي، افغانستان هم کېدای شي بعض وخت په داسې یو ځای کې یو ناڅاپي باران راشي مثلا په ننګرهار و قندهار و جلال آباد کې، کېدای شي چې یا یې جبه له چین نه راوړي، یا یې له پاکستان نه راوړي، یا یې له بل هم سرحد هېواد نه چې هغوی ډېر پرمختللې ټکنالوژي لري، هغه لري، دا فابریکې لري سنتي، له هغو نه یې راوړي و هغلته بارانونه وشي. یا هغه بارانونه دي چې هغه موسمي بارانونه دي چې هغه نظر په د کال په سیزن کې په مختلفو سیزنو کې په مختلف اندازو باندې وریږي.
یو موضوع چې تاسو له کلونو راهیسې ور باندې انتقادونه کوي هغه په غیر معیاري بڼه د ژورو څاګانو کیندل دي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د لړۍ اوس هم روانه ده. دې مسلې د اوبو د سطحې له ټیټېدو سره څومره مرسته کړې؟
مستقیما په هغو ځایو کې چې ژورې څاګانې دي، رقابتی چاگان دی و زل ارما مثلا سل جرب از مکه دلتا ما و جاور چاور تول یا دوی یا دری می وحلی دی پا هم دی سل متر یا سلو سل متر دی ما چند که دی ما امساز مکه چدا دی ما شاب چدا اغل رو یا سلو پنزوس ورطا وحلی دی ابل ورطا یا سلو شپیتا وحلی دی ابل ورطا یا سلو آیا واتیا تا پنزس او متر پوری چاین آتری تو بوتا مرسی گی نتروجنی تر اندازه پوریم دی خلق و چاگان وحلی دی جاوره او دا خو مستقیما دزمو کلان دی خوب زخیره دی دا سند چل پاس او بوار نشی او دزمو کلان دی با او با التا پاتی تا همیش بی اغا او با دی چل پاس نری چارجی گی لپاس چه باران وری گی اغا او با رازی ستی چاگان و تل ستی چاگان و نزی جاورو تا دزمو کلان دی خود چینه نشتا خود خود دقا لپاس نتغذیه کی گی اغا چه دزمو کلان دی او با راباسی لپاس نا او با نپکی ورزی نو اغا خو مالم داره چه وچه گی کمی گی اما اغا اساسی نقطه چه دا پده گی دا مثلا او سی او گلاس دا زده ساده مثال ورکم چه خلکی واری مثال او گلاس که چه تا او با وچه که لگلاس نا چارتم روبته وچ کی اما غوم روبه بیرته باید پک واچ چش گلاس ډاک پات شي او کتل گلاس نن گلاس روبه وچ کی او بیا نو روبه پک وونه چي بیا نن گلاس نور نو وچ کی اوسکا خو گلاس وچ پات شي جاور چاغان هم داسي دي دوم روبه بلاد لا جاور چانه و وسل شي چما غوم را دی او بور چارچ بیرته ذخیره شي کته اوس په وات ساکه دغه داینامیک لیول دی اوبو مثال شل متر پک اوبه یا لاس متر پک اوبه کته هغه لاس متر اوبه لاس متر ټول اوباسه او بیرته لاس متر کې بیرته را چارت نشي ریچارج بیرته 2 متر ای خو معلوم دره چا وچیږي کچیر دته لاس متر اوبه له جاور چانه اوباسه لاس متر اوبه بیرته په چومره هغه چې په واش په اورات کې د مو دغه ساته چومره اوبه را داخلي ګل چنونه چا ساده جاور کړی لاغی اندازه نشه د زیات اوبو وخت خو د اوبو وچیږي او کچیر د مغوم رو اوبو وخت چې مغوم رو اوبو راځي لکه د ګلاس چې څومره ته وچی کې مغوم رو بیرته ګلاس کې واچي اره ډاک پات کی
او په پای کې ځکه د ټولو انسانانو مشترک کور دی د دې مشترک کور د ساتلو د پاره څو وړاندیز کوي چې خلک کوم ټکی په پام کې وساتي
د ځمکې د ټولو مشترک کور د خار د ټولو مشترک خار د کوڅې د ټولو مشترک کوڅې د چهره ناوړه پکې راځي کاره به قانوني چې پکې راځي هر څونځه چالت پکې خلک کېږي پیدا کېږي د ټولو مسولیت ته په کوم ځکه چې ژوند کوي د ژوند لپاره د خپل اسانتیا او بازان ته برابر کې نه ستونځي تاسو هغه خار باید پاک وساتئ کثافات چې دی هغه باید واخلئ په مناسب ځای کې واچوئ چې بیرته ماشومان پکې ملوث کېږي بیرته ماشومان ته رنګ رنګ مرضونه له خاورې نه پیدا کېږي مرضونه له اوبو نه پیدا کېږي مرضونه له هوا نه پیدا کېږي هر انسان چې خدای پاک پیدا کړی ده صحیح سالم له مور نه زېږېدلی بیرته چې چاپېریال سره هغه په تماس کې شوی دی له چاپېریال نه یې مرضونه اخیستی یو مرض څوک ماته راوښي چې هغه له چاپېریال نه دنیا اخیستی یو مرض چې هغه خدایي مرض که کوم یو خدایي مرض هغه هم اتمان یا مور یا پلار یا په یو کې ستونزه وه چې هغه هلته ورور ورته انتقال شوی ده مرض مثال یو نفر یو تکلیف لري یو ساري مرض یا هغه مرض ورور خدای ورته پیدا کړی ده په وجود کې هغه انسان چې له مور یا پلار زېږېدلی ده کوم بله ستونزه ده خو نور خو ټول سالم تولد کېږي راځي د خدای پاک مخلوق ده اما په طبیعت کې دوی دغه درې شته باید توجه وکړي اوبه باید پاکې وشي کې ځمکه باید خپله پاکه وساتي او هوا باید پاکه تنفس کړي که چېرته دغه درې شاته دوی توجه وکړي نه به مرض پکې وي نه به په دوی کې مشکلات وي نه به په دوی کې مرګ و مړینه به ډېره په ولاړه کچه باندې نه وي هغه به ټول شیان په نظر کې وي په دې کې خلک د اوبو په سپما کې باید زیاته توجه ولري او دولت د اوبو په ساتنه په محافظت کې باید زیاته توجه ولري په دې کې مسؤلیتونه مشترک دي په ټولو کې په هوا کې خو خلک مسؤلیت نه لري په دې کې خلک ټول هغه ته وام باز ځای کې لري مثلا چې دوی غیر معیاري کورونه جوړ کړي دي تشنابونه جوړ کړي دي په غرو کې تشنابونه بیرته نه پاکوي په صحیح وجه سره هغه بیرته راځي وچیږي هغه انساني ضایات راځي د ځمکې سر ته بیرته وچیږي او د موټرو ټایرو انسانانو په خپل لاندې هغه فضا ته ځي هغه هم فضا ککړي هغه کولی مرضونه دي چې د سترګو د جلدي مرضونه دي ششو ټول هغهونه پیدا کېږي خو په دې کې زیاتره توجه د دولت ته باید وشي چې هم دغه د سپانګ مواد ته متوجه خلک پرې نه دي چې ونې ووهي دغه ونه چې دوی اوس له غرونه راوهي چارتراش دغه ټول د مځکې پوښښ شین له منځه بیایي هغه لرګي هم بیرته خلک سوځي لرګي دود تولیدوي هغه لرګي بیرته غټ اقتصادي هغه لري عاید لري هغه که چېرته دوی مراقبت وکوي مثلا هغه کوم چارتراش یا کومې ونې چې دي په هر ځایو کې هغو ته باید ډېره جدي توجه وشي مثلا زغال د فضا دښمن ده هغه زغال خو خلک راوړي استعمالوي خلک چې دي غریبان دي مجبوره دي چې که چېرته کنټرول ورباندې وشي هماغه زغال تصفیه شي خلکو ته د برق اسانتیاوې برابر شي په دې کې ټول مسؤلیتونه زیاتره دولت ته متوجه دي او په سپما کې د خلکو توجه باید وشي، او په ساتنه کې د خلکو توجه باید ورته واړول شي.
ډیره مننه د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او د خپل مسلک اړوند پوښتنې مو ځواب کړې. مننه.
ډیره مننه تاسو هم. ډیره مننه صاحب، ښه وختونه ولرئ.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.